په پښتونخوا کې د غرمې 2:00 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبې ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه و.
پولیسو په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې یو شمېر غړي نیولې دي. په پاکستان کې د حقونو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب اقدامات کې وکړي، او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا په امریکایي او اروپایي انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې پولیسو د قبایلي ځوانانو د جرګې یو شمېر غړي نیولې دي. دې ځوانانو نن سهار په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر لپاره د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج کاوه. د احتجاج پر وخت د پارلمان غونډه هم روانه وه. د خپلو ملګرو تر نیول کېدو وروسته د قبایلي ځوانانو د جرګې غړي د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته ورغلل او هلته یې د پولیسو پر ضد مظاهره وکړه. په دې اړه باندې تفصیل په خبرونه کې اورئ. په پاکستان کې د حقونو ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دې عملي کړي. د بیلابیلو ادارو مشرانو او فعالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل، یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې پرون هم د پنجاب په قصور او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې پر یوې اتکلنې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پر ضد مظاهرې روانې وې. د زینب پلار امین انصاري له سپریم کورټه غوښتنه کړې چې انصاف دې ورته ورکړي. پر دې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پیښه د روانې میاشت پر 9 شوې وه. په پیښور کې افغان کونسل جنرال ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د رواني میاشت تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی. محمد موین مرستیال 13 ورځ مشال راډیو ویل، پاکستان یوازې د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسی.
د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري. زمونږ افغان مهاجرونه ډېر زیات تشویش نه کوي، یو ورځ به ټول افغانستان ته ځي.
موین مرستیال زیاتوي چې د افغانستان حکومت په لنډ وخت کې دا امکانات نه لري چې شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته د اوسېدو ځای او بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ونۍ ویلي ول افغان کډوال په زور له هېواده نه باسي، خو په خپله خوښه دې ستانه شي. د خوست چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مارغانو والګی خپور شوی. دوی 13 ورځ په یوه غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځنو نورو واشي مارغانو کې خپره شوې. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ناروغي چرګانو ته خپره نه شي.
دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو، لته نو اوس پورې انشاءالله دې کې د مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ولګي.
روغتیا پالان وایي خلک دې له حکومتي اجازې پرته چرګان له فارمونو او کورونو څخه بل ځای ته نه انتقالوي. د مارغانو والګه یو وایرسي او خپرېدونکی مرض دی چې انسانانو ته هم لګېدای شي. ډاکټران وایي که څوک د سا یا زکام علامات لري نو د عامې روغتیا کلینیکونو ته دې ورشي چې تشخیص یې وشي، ځکه چې که پر وخت یې درملنه ونه شي نو دا ناروغي د مړینې سبب کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د رسنیو د څاري وټولنه وایي تیر کال د خبریالانو او د رسنۍ د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی هغه و. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په هغه هیواد کې 40 خبریالان او رسنیو سره کارکوونکي ووژل شول. رپورټ وایي په 2018 کې په هغه هیواد کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو شمیر 14 و. دا رپورټ وایي چې تیر کال په خبریالانو د تشدد او هغوی ته د ګواښونو 198 قضیې ثبت شوي چې 12 د ښځینه خبریالانو وي. رپورټ وایي ترهګرې ډلې لکه طالبان او اسلامي دولت د خبریالانو د وژلو د ټولو پیښو ذمه وار دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تور پورې کړی چې 14 خبریالان طالبانو او 2 نور اسلامي دولت ډلې وژلې دي. د جورجیا حکومت وایي افغانستان ته یې 100 اضافي سرتیري استولي دي. چارواکي وایي دا پوځیان 13 ورځ افغانستان ته روان شول چې هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. اضافي سرتیري به د مزار شریف په پوځي اډه کې پراته وي چې 2 میاشتې په خپل هیواد او 6 میاشتې په جرمني کې روزل شوي دي. جارجیا د ناټو غړی نه دی او اوسمهال په افغانستان کې 115 سرتیري لري. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتي کمپینونو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. نوموړي تیر مازدیګر په مسکو کې د رسنیو له مشرانو او مدیرانو سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي چې دا ډول کارونه ناسم دي. دوی ویل هیڅوک نه خوښوي چې په کورنیو سیاسي او نورو چارو کې لاسوهنه وشي. له پوتین چې له امریکا سره د اړیکو د ښه والي د امکان په اړه پوښتنه وشوه نو دوی ویل اوس مهال دا پر دوی نه بلکې پر امریکا منحصره ده، او دا چې آیا هغوی به جرأت وکړي او پر دې به پوه شي چې امریکا هم له روسیې سره ښه تعلقات غواړي ځکه چې دا یې له ملي ګټو سره سمون خوري. او که څنګه پوتین دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د امریکایي سینیټر بن کارډن په امر په تازه رپورټ کې د اروپایي هیوادونو پر سیاست د اثر اندازه کېدو په اړه د روسیې د شاوخوا دوه لسیزو هڅې بیان شوې دي. رپورټ پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد کړی او پر هغه تور پورې کړی چې په امریکا کې هم د دې مسئلې د هواري لپاره کم کار کړی دی. او بیګا د ایران او عراق له پولیس سره نږدې په او په یو شمېر نورو ایرانیو سیمو کې متعدلې زلزلې راغلي دي. زیاتره زلزلې په هغه سیمه کې راغلي چې د نومبر په لویه زلزله کې پکې له 1530 څخه زیات کسان وژل شوي ول. ایراني دولتي ټلویزیون وایي په تازه زلزلو کې څلور کسان سرسري ټپیان شوي دي او زیات تاوان نه دی شوی. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي اوه زلزلې له عراقي ښار مندلی سره نږدې راغلي. دا ښار د دواړو هیوادونو پر پوله پروت دی. اتمه زلزله د غربي ایران په مهران سیمه کې راغله. پر ریختر درجې د شپږو زلزلو لومړنی زور لږ تر لږه 15 او د نورو دوو څلور وو. ساینسپوهان وایي د 15 شدت زلزله د منځنۍ درجې هغه یا معتدله وي. د خبرونو پای وستاسي له رفت انجمه د کرنسی یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 112 روپیا اخیستل کیږي او په 112 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103.50 روپیا او په 104.50 روپیا. یو پاؤنډ په 105.50 روپیا او په 105.50 روپیا. یو درهم په 10.50 روپیا اخیستل کیږي او په 10.50 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 1.22 پیسې او په 1.22 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.75 پیسې. یو پاکستانی روپے 3.16 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 2 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 20 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 3 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 12 سانتي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. په پیښور کې افغان قونسل جنرال وایي د کډوالو د ستنولو پریکړه لا نه ده شوې.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي.
په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د دغه شانتي پیښو مخنیوي وشي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی، یہ لوگ اسی طرح دندناتے پھریں گے.
دا خوست چرواکی وایي د ناروغي د خپرېدو مخنیوي لپاره د خلک بیل اجازه ته چرګان نه انتقالوي.
وړل دا وړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دای وازی د زراعت ریاست په اجازه باندې ستر سي.
په اسلام آباد کې پولیسو د قبایلی ځوانانو د جرګي یو شمیر غړي نیولې دي. په دغه اړه معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې اردو اسلام آباد ته چرتن چراز د مونږ همکار محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، تاسو ستړي مشوئ؟ په خیر.
نه شاین،
په اسلام آباد کې پولیسو د قبایلی ځوانانو د جرګې یو شمیر غړي نیولې دي، احتجاجي مظاهرې شوې دي. مونږ خبر کړه چې سر روان دي دغلته.
شاین، دا سحر شاوخوا 11 بجې لوړان دی چې څنګه دوی اعلان کړی د قبایلی ځوانانو چې کومه جرګه ده، فاټه یوت جرګه، چې موږ به ځو او دلته به د پارلمان مخې ته د انساني لاسونو زنځیر به جوړو. نو سحر چې موږ کله ورغلو یو شمېر د غړي هلته موجود و، ځوانانو زیاتره، او چې کله دوی د پارلمان مخې ته ودرېدل دغه لاسونه یې څنګه نیول، نو په دې کې د اسلام آباد پولیس لوړان دي تیار وو چې دا خلک اوچت کې په ګاډو کې واچي او تاڼو ته یا بل ځای ته کم یوسي. نو دغه موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل چې هغوی پرې نه خودل چې دغه زنجیر جوړ کړي د قبا د پارلمان مخې ته او هغوی اوچتې کړل په ګاډو کې. نو بیا چې وروسته موږ معلومات وکړو نو ځینې بیا تاڼو ته وړي وو، هغه هم بیا را پرېښودې دي، او ځینې بیا کوشش دا وکړو چې ځانې پرېس کلب ته ورسو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته، بیا دې راغونډ شو مظاهره وکړله او بیا دغه چې کوم د انساني لاسونو زنجیرو نو د هغې د جوړولو چې کوم هغه سرګرمي وه نو هغه بیا د پرېس کلب مخې ته وکړله.
او دې د احتجاج د دې غوښتنې څه وې؟ دوی احتجاج د سره پاره کوو د زنجیر
له وړاندې د وړاندې چې د قبایلي ځوانانو کومه جرګه د فاټا یوت جرګه نو هغوی هم دغه یو قسم له احتجاجي لړۍ چې کوم د وړاندې پیل کړې وه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې ګډې کړې شي، د دې لپاره هغوی دستخطي مهم په مختلفو پرېس کلبو کې کړې وه. بیا یو ویډیویي لړۍ هم چلولې وه، اوس دوی دا یو اعلان کړی دی چې دغه د پارلمان مخې ته دوی به دغه د انساني لاسونو زنجیر جوړوي. موږ چې سره خبرې وکړلې چې وړاندې به څه کوي نو هغوی دا وایي چې موږ به بیا هم راځو، خو تر اوسه پورې لا بیا نه دي تللي چې دوی به بیا کله راځي نو دغه هم لا معلومه نه ده.
صحیح ده، ډېره مننه کوم محمد عمران، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د حقونو یو شمیر ادارې او فعالان وایي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید ماشومانو ته پوهه ورکړي. دوی تېره ورځ له مشال لیډو سره په خبرو کې د قصور داغې ماشومې مثال ورکړ چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه تر تیری وروستو وژل شوې وه. په دغه اړه باندې نور تفصیل د رفت انجم په راپور کې و.
د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب قصور ضلع کې یوې ماشومې سره جنسي زیاته او داغې د وژنې وروستو نه یوازې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایي کولو آواز پورته شوې، بلکې دې سره سره د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا دا غوښتنې هم شوې چې ماشومانو ته د ځان ساتلو لپاره د جنسي پوهاوي اجوکیشن ورکړې شي. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د مشکلاتو په اړه څېړونکي غیر سرکاري ادارې ساحل ترمخه په کال 2015 کې په قصور سیمه کې 1455 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي. په کال 2014 کې 1000 او د کال 2018 په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1100 کیسونه رامخته شوي دي. د ادارې مطابق 2018 کې په قصور سیمه کې 12 ماشومان د جنسي تیرو پس وژل شوي دي چې پکې د شپږو نه تر 300 کالو پورې شپږ جنکې ماشومان او شپږ هلکان ماشومان شامل دي. د یادې ادارې چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي چې د ماشومانو تحفظ مسله په حکومتي کچه سنجیدګۍ سره ناخسته کیږي، خو مور او پلار هم ماشومانو ته د خپل تحفظ بنیادی زده کړې نه ورکوي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بھی
د ټولو لومړی د مور او پلار د ذمہ واری دي چې خپل بچو ته د خپل ځان تحفظ پوها ورکړي، چې څه کول دي او څه نه، او څو کړه په نامناسب ډول لاس وړي، چا سره خبرې کول دي، چا سره نه چرته تلل دي، او په خصوصي توګه چا ته نه کول ورته خودل پکار دي، ځکه چې موږ ماشومانو ته دا وایو چې په هر خبره باندې مشرانو عزت کوي او نه به نه کوي، نو د دې وجه هم ماشومانو ته انکار کول نه خودل کیږي او دا بیا ماشومانو لپاره مشکلات زیات کړي. تر څو چې موږ په دې اړه پام نه وکړو نو د زینب په شان ماشومان به وجل کیږي او مجرمان به هم داسې ګرځي.
کال 2015 کې هم په یاد ضلع کې له ماشومانو هلکانو سره جنسي زیاتې او د هغوی ویډیوګانې جوړېدو یو سکینډل هم مخې ته راغلی و. هم دې لړکې د ولس د پوهې لپاره د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د اډاري په نوم ډرامه خپره شوې وه چې پکې یو ماشومه د میرني پلار د جنسي زیاتې ښکار شوې وه. هم د دغه ډرامې لیکوالې فرد اشتیاق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومانو سره جنسي تیر کېدل او په هغې خاموشه کېدل او په خصوصي توګه د مور او پلار خاموشه کېدل په ټولنه کې نور هم دې قسمه رویو ته وده ورکوي.
ما لپاره دغه ډرامه لیکل ډېر ګران کار و، ځکه چې د لیکلو په وخت ما ځان د دغې ماشومې په ځای ګڼلو او هم مې د یو مور په حیث احساس لرلو، نو دې زه په نفسیاتي او جذباتي توګه ډېره خرابه کړې وم. او چې کله مې ډرامه پوره ولیکله نو خپل ځان معمول ته راوستو کې ما ته دوه درې میاشتې لګېدلې وې. نو بیا چې یو چا سره او بیا یو ماشومې سره په رښتیا کې داسې پېښه کېږي نو د بنده روح په تکلیف کې شي. نو زما په خیال ضروري ده چې ماشومانو ته دا وښودل شي چې څوک به ځان ته نږدې پرېږدي او څوک نه، که هغه هر څومره نږدې رشته کې ولې نه وي.
هم په دې اړه د پاکستان مدني فعال او سندرغاړي شهزاد روی په خپله یو خبري غونډه کې وویل چې د جنسي تیرو ښکار ماشومان فریاد په کورونو کې څوک اورېدو ته تیار نه وي، خو اوس به مور او پلار ته خپلو بچو سره په دې اړه خبره کول وي نو هله به د دې مسلې حل راوځي. په کال 2014 کې په پاکستان کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره بل هم منظور شوی دی. د بل مطابق په ماشومانو او منظوره کسانو جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پیښور کې افغان قونسل جنرل وایلی پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل پاکستان د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت به کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه باندې خبرې وکړي. راځئ چې په دغه اړه باندې زمونږ همکار زلان یوسفزی دا غسر خبری کړی دی د موین مرستیال صاحب سره اغاو
دا تر زیات اندازې افواحات دی. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان یونیسیار او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي د دواړو خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دی سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډ موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستی دی. د یونیسیار افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وی چې موږ واپس تلل غواړو خو افغانستان ته غوښنو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغه د پر تیاریاں نه لري.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو لپاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوې ده اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده په پیښور کې عدالت د تحریک نفاذ شریعتي محمدی مشر مولانا سپی محمد جیل نه خوشې کړی دی په ضمانت باندې. دغه د خوشې کېدو نه وروسته په ملکنډ کې سوات کې د خلکو رد عمل څه دی؟ د نیاز احمد خان په راپور کې و.
مولانا سپی محمد چې تعلق د دیر سیمې څخه دی ولې دوی چې کله هم د نفاذ شریعت لپاره جلسې او جلوسونه شروع کړل نو سوات کې ورته ډیر زیات ملګري میلاو شول او د سیمې زیاتره پوهان وای چې هم دغه تنظیم وروسته د وسلوالو ډلې مرګرتیا وکړه. مولانا سپی محمد چې د وسلوالو ډلې مشر مولانا فضل الله سخر هم دی په ضمانت خوشی کېدو خبر راتلو سره د سوات باز مشران اندېښنې لري، لکه چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان وای
سپی محمد صاحب چې پخپله نه نو تحریک کړي دا دباوي هغه خلک چې هغه نه راپاتې خو چې کله سپی محمد راوځي نو دا خلک ورسره نه راوځي. نو په دې باندې خو انتظامي نه دی له غور پکار دی چې مله دا په دې طریقه باندې چې میلاو شوی دا د په سوی فری میلاو شوی دی د ده کیس چې دی مطلب دی هغه چا فایټ کړی نه دی حکومت مطلب په کې دلچسپي نه ده اغستې څه داسې وجه ده چې مطلب په دومره غټو ما میلاوتو کې ملوث چې دی هغه سړی چې دی هغه نو کدا سی پتہ دې ته قوانین عدالتونه فیصله کوي او حکومت چې مده دا کیسونه په سنجیدګۍ سره ناخلي نیکنه چې دا خو ډېر خلک راوځي. داسې
سواد کې د وسلوالو ډلې په ضد لخر جوړونکې مشر محمد ادریس چې د تحصیل قبل بره باندې سره تعلق لري وایي چې د سوپی محمد د خوشی کېدو لوجې امنیت ته خاص زیان نه رسي ولې بیا هم دوی اندېښنې لري.
فساد دا کم شروعات چې د دې بنیاد سوپی محمد یې خوده او بیا په الله ته منتقل کړو نو زمونږ د ادلیې له پکار دي چې د دې کسانو مخنیوی کوي. دا قسمه کسان چې راځي یې ضمانت ملاويږي نو په معاشري غلط اثر پریوزی او سبا به بل سړی دی چې تحریک شروع کړي بیا به په ضمانت راوځي او په سواد کې چې څومره تباهي شوې ده د دې سبب چې دی نه هغه د سپی محمد او فضل الله.
سواد کې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکونکي خبریال فضل خالق زیاتوي چې د مولانا سپی محمد خوشي کېدو خبر سره ولس کې د حکومت او عدالت په ضد بد اعتمادي خوره شوې ده.
چیرې یو داسي ماستر مایند یا یو داسي لیډر چې هغه باندې په هر طرف باندې ثبوتونه ښکار ثبوتونه دي او هغه بیا د کورټ نه یا د عدالت نه داغه ضمانت کیږي او هغه واپس راځي نو په دې خلکو کې اوس داسې یره دا اوسې طرحه ده چې اسې نه چې بیا دغه خو مرګري بیا هم ډېر شی پټ پټ ناستی او زی په زی دي خاموش دي د در ازادي سره بد دغه شی چې هغه تحریک به دوباره پسنه سره شکل کې دوباره ژوند کېدل شروع شي او په دې علاقه کې بعد امنیت او د سکیورټي یو خطر یو ځل بیا پیدا شي.
د مولانا سپی محمد خوشی کېدو خبر په اړه مو سواد کې د مذهبي ګوندونو سیاسي مشرانو سره هم بیا بیا رابطه وکړه ولې هغوی په دا موضوع خپل دریز ورکول څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. آیا سپی محمد د امریکایي اقداماتو په غبرګون کې خوشی کیږي او آیا دا سم کار دی که څنګه؟ دغه پوښتنه زموږ همکار بشیر ګواخ د پیپلز ګوند د مشر او سینیټر فرحت الله بابر مخې ته ایښې ده. بابر صاحب وایي
دا ډېر تشویشناک خبره ده چې داسې ښکاري چې دا کوم دهشتګرد تنظیمونه وو، ملټنټ ارګنایزیشن، داسې ښکاري چې پټ په پټه دا مین سټریم کیږي. که تاسو یاد شي احسان الله احسان چې کوم د طالبانو سپوکس پرسن وو هغه نیولی شوی دی، هغه اقرار کړی دی چې ای پی ایس سکول باندې دا حمله دا دوی کړې وه او هغه ته اوسه پورې ریاست سویلی نه دي، بلکې هغه په ټلویزیون باندې داسې انداز کې ښودلی دی چې لکه هغه یو مس گائیډ یوت وي، یعنی هغه داسې لکه ګلوریفای شوی غوندې دی. ملیټنټ ارګنایزیشن او دا تنظیمونه د دې د مین سټریم کولو لپاره څه پردې او کوشش روان دي او دا ډېر خطرناک کار دی. خطرناک په دې دی چې دې سره به د دنیا نورو ملکونو ته دا تاثیر ملاو شي چې پاکستان بجای د دې چې دې خلکو خلاف څه کاروایو کی، پاکستان دې ته پولیټیکل سیاسي لیجیټیمیسي ورکړي، سیاسي وقار ورته ورکړي. د مولانا سیفی محمد خوف څخه دې ضمانت ملاو شو، ضمانت کو ذکر ملا شو کہ سرکار سے کم دے پروسیکیوشن خپل کیس پرسیو نہ کرو کہ دے باندے کیس داو کہ دے دا پاکستان آئین او دے دا پاکستان ادارو نے انکار کرے دے او دے باندے کیس داو کہ دے بغاوت ہی کرے دے. مدو کو اس پوری دا بیان ور نہ کو چیز دا پاکستان آئین منم دا پاکستان پارلیمان نہ منم
نو بابر صاحب لکه څنګه چې انډیا، افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان وسم هغه پالیسی روانه کړې ده د بهرنۍ پالیسی په حیث باندې وسم وسوالې ډلې کاری، دا هغه پالیسی دوام دی او کنه د حکومت کمزوري ده؟
زما خپل دا خیال دی چې زمونږ شهید محترم عبدالنجیب بھٹو بویل چې رننګ وذ د هیر اینڈ هانټنګ وذ د هاوند، پښتو کې ورته وایي چې غل توئی چغلا کوا چوکی دار توئی چو شیار شا. زما اوس هم دا خیال دی چې زمون یو خاص داسې دغشته دی چې هغوی د حکومت نه بالا بالا، د ریاست نه بالا بالا دغه پالیسی باندې عمل پیرا دی، رننګ وذ د هیر اینڈ هانټنګ وذ د هاوند، چې غل توئی هوشیار او مالک توئی څه خیال کوا غل راځي. دا ماته سره یو دغه خبر ښکاري دی کې زما خیال دی چې یوازې حکومت نه، ټول زموږ ټول ادارې او ټول دغه دوی ته په کار دي چې خپل ګریوان کې وګوري او د دې سیز دا چې کوم نریټیو جوړ شوی دی موږ باندې کوم اعتراضات کېږي خپلو کې سر ټول کېني او په دې باندې غور وکړي چې بس اوس وخت رالو، انف از انف، او موږ دا دغه خبرې حل روښکل پکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د پېښور ځینې دکانداران وایي د میټرو بس پروژې له کبله په ښار کې د ټرافیک ستونزې پیدا شوې دي چې د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی دی. دوی وایي د زیات رش له کبله اوس د پېښور او نورو ښارونو اوسېدونکي او کاروباریان له دوی څخه سیزونه نه اخلي. د خیبر پښتونخوا د وزیر الله د ترانسپورټ چارو سلاکار وایي دوی ډېر مشینونه راغوښتي دي او غواړي چې دا کار زر تر زره پای ته ورسي. تفصیل یې د غلام غوث په راپور کې اورو.
پېښور کې د میټرو بس په پروژه کار روان دی او د دې پروژې پرانیسته د اکتوبر 2018 په 19 نیټه شوی و. د پېښور د سوکنونه تر حیات آباد پوري په یو ځل په دې پروژه د کار پیل کولو لوجې په پېښور ښار کې د گاډو د تګ راتګ ډېری ستونزې رامخیته شوې دي. د پېښور په اشرف روډ د اوریجو او نورو اجناسو یو سوداګر زاهد الله مشال ریډیو ته وایي
په بازار کې په ښار کې زیات رش دی. یو ځل گاډی را دن نشي راغی چې کم مال شي په کم گاډی کې نه هو 15 غنټو کې د ښار مطلب نشي وته ای واپس ځان ماخان مطلب خپل کور خپل دکان نه شي رسولې نو په دې وجه باندې بیا چې په وجه باندې د پېښور کم تاجران د دکانداران په کم مخ کې کم پوزیشن او کم سیل او هغه بالکل د نیمه نه هم زیات کم شوی دی.
په اشرف روډ د اوریجو او نورو اجناسو د سوداګرو ترڅنګ د چوکیاتګار قیصه خانی مینه بازار او کواټۍ دکانداران هم وایي د تیرو دوه میاشتو راسي د دوی خرڅ ډیر کم شوی دی.
چې سهار موږ روز 9 بجې څخه کم 10 بجو لمر راسو او زموږ 3 کیلومتر لار ده نو داسې کاکان وي چې هغه د لرې ځای راځي شبقدر نه راځي چار صدی نه راځي واډ نه راځي انګو نه راځي نو هغه چې دلته کې روسي دا هغه دوه درې ګنټې پلارم تیرې شوي بیا دلته په پېښور کې دن نه دا هغه دوه درې ګنټې ولېږي نو دا هغه واپسي چې کوم دی هغه ډېره سخت شي نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه نه راځي.
خو بلې خوا ته د ترانسپورت لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار شاه محمد وزیر وایي د پېښور د میټرو بس پروژه د ټول ولس د ګټي یو لویه پروژه ده او شپږو میاشتو کې به دوی دا کار سرته ورسوي. خیبر پختونخوا حکومت د میټرو بس د 500 ارب روپو د دې پروژې لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک نه د 120 ارب روپو قرضه هم اغیستلی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مومند چارواکو د سرکاري او غیر سرکاري خوندزي او څوکیدارانو ته امر کړی چې لزان سر دی وسلی او ساتي او د سکولونو امنیت دي ټینګ کړي. چارواکو د سیمې له مشرانو سره تر غونډې وروسته مشالې لوته ویلي یو ونه کیږي چې پر خوندزوی د بریدونو غواخونه تر لاسه کړي. تفصیل د شنواز ترکزی راپور کې اور
د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ طارق الله د محمود ایجنسی مشران او د غیر سرکاري سکولونو مالکان را غوښتلی وو.
د یو پتی نه د 1318 د علاقې ته جنرال دي خو مشران چې کم دي کم سکولونه دا او بل څومره چوکیداران چې دي په سکولونو کې نو غوړ لپاره میکانیزم جوړو پر پرمو ته ډیزاین کړو نو باغی باندې وو تاسو له ورکو غل لیست موږ سره شیر کوي. پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او سکیورټی چې کم نور ایجنسی دي سره دلته هم نو ورځ دوی کې بعد سکیورټی دا ان شاء الله ان پلیس دی.
یو غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل شیر علی ول چې هغه کوشش کړي چې خپل سکیورټی په خپل برابر کړي خو بیا هم حکومتي سکیورټی ته ضرورت شته.
51 نراواله تر محمد ګټه پورې تقریبا 45 پرایویټ سکولونه دي او د حکومت طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته. د سکیورټی نه اس قسمه دغه موږ سره نشته او خپل سکیورټی او دغه تنظیمات کوي.
ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی فرید الله خان نو پوښتل چې ډیر سکولونه داسې دي چې د وسلوالو لخوا الوزول شي نو د هغوی دیوالونه او دې چې کوټي هم نشته او ماشومان په ډاګه ناستوي نو د هغه سکولونو سکیورټي به څنګه وي؟
ظاهر خبره ده لیویس فورس دومره شمیرې کم دي هیلپ به موږ سره هم کوي خاص کر دا بازارونو کې هم دوی ورته وي چې یاره خصادار شي کم دي دا زیات کوي. ظاهر خبره ده چې مین انټری خو دغه غټ غټ روډونه دي نو په دې کې هر سړی نظر وساتي زما خیال دی قابو کېدای شي.
د کال 2018 راهسه په محمود ایجنسی کې وسلوالو طالبانو لخوا یو سل او ډیر نه زیاتې تعلیمي ادارې اړنګ کړې شوې چې د زیاتره ادارو ودانۍ لا هم نه دی جوړ شوی نو انتظامی وای چې هغوی کوشش کوي چې دغه ادارو ودانی بیا جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې پولیسو د قبایلي ځوانانو د جرګې او شمیر غړي تر نیولو وروسته خوشي کړي دي. د ځوانانو نن سهار په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو لپاره د پارلماني ودانۍ مخې ته احتجاج کاوه. په پاکستان کې د حقونو ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دي عملي کړي. د بیلابیلو ادارو مشرانو او فعالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې پرون هم د پنجاب په قصور او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې پر یوې اته کلنې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پر ضد مظاهرې روانې وي. په پېښور کې افغان قونسل جنرال ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د روانې میاشت تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی. محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو ته پاکستان یوازې د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسی. د خوست چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مارغانو والګې خپور شوی. دوی تېره ورځ په یوه غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځنو نورو واشي مارغانو کې خپره شوې. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ناروغي چرګانو ته خپره نشي. په افغانستان کې د رسنیو د څار یوه ټولنه وایي تېر کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې ویلي تېر کال په هغه هیواد کې 40 خبریالان او له رسنیو سره کارکوونکي ووژل شول. د جورجیا حکومت وایي افغانستان ته 100 اضافي سرتیري استولې دي. چارواکي وایي دا پوځیان 13 ورځې افغانستان ته روان شول چې هلته د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتي کمپینونو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. نوموړي تېر مازدیګر په مسکو کې د رسنیو له مشرانو او مدیرانو سره په مرکه کې ویل دوی فکر کوي چې دا ډول تورونه بالکل ناسم دي. دوی ویل هیڅوک نه خوښوي چې په کورنیو، سیاسي او نورو چارو کې لاسوهنه وشي.
مهم خبرونه به اورئ. فرض اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په نننۍ ټولنه کې د ماشومانو عزتونه او ژوندونه محفوظ نه دي. د کسور ضلع د زینب پیښه په وړومبي ځل ونه شوه. مخکې هم داسې پیښې شوې او نه یوازې ماشومان بلکې ښځې هم متاثره شوې. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې امروزه 10 ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکارېږي او تېر کال د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد په پیښو کې 9% اضافه شوې. ادارې کاږي چې دا سوال لا په خپل ځای دی چې ولې مجرمانو ته سزا نه ده شوې. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې زموږ سیاسي، قانوني او ټولنیز نظام دومره ښکته شوی چې د تحفظ په ځای مسلې سیوا کوي تر څو چې یو غریب او بېوسه ولسي وګړی په تاڼو او عدالتونو کې خواریږي او انصاف غوښتونکو باندې ګولۍ وریږي او د نظام بدلونکي په حقیقت کې د فرسوده نظام ساتلو لپاره خپل کردار لوبوي نو ولس به یقینا احتجاج کوي. ادارې وایي چې په ماشومانو جنسي زیاتۍ کوونکي ملزمان نه دي نیول شوي او که هغوی نیول شوي هم وي نو هغې ته هغه سزاګانې نه دي ورکړی شوي چې کمې ورله ورکول پکار وو. ادارې اخره کې لیکي پولیس، عدلیه او د ملک په نظام کې چې تر څو بدلون نه راځي نو داسې قسمه پیښو مخنیوی ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د رسوک سب ډویژن سیمې مشرانو د پولیو مخنیوي پروګرام کې د غیر مقامي کسانو په برتي کولو احتجاج کول د توجه وړ خبره ده. داسې چې مخالفت نشي کېدی ځکه چې د پولیو مخنیوي پروګرام کې نوکری کول د ځایي خلکو حق دی. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان ځایي خلکو هغه وخت هم د پولیو مخنیوي کمپین کې خپلې مرستې وړاندې کړې وې چې کله دا سیمه د ترهګرۍ سره مخ وه او د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ژوند په خطر کې وو. خو اوس په دې سیمه کې امن پذیر شوی نو د ځایي خلکو نه د هغې حق نشي اخیستل کېدی. ادارې زیاتوي چې یوازې قبایلي سیمو کې نه بلکې نورې هم ډېرې داسې سیمې شته چې هلته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو خپل ژوند خوندي ساتلو بغیر د ولس او ماشومانو خدمت کړی. دا خبره چا نه پټه نه ده چې په دې کې څومره کارکوونکي ووژل شو او یو شمېر د سخت دریځو د حملو ښکار شو نو د دې هر څه وروسته د ځایي خلکو په ځای د نورو سیمو کسانو برتي کولو ګنجایش نه جوړیږي. ادارې اخره کې وایي چې اړوند چارواکو ته د قبایلي رونو د دې شکایت نوټس اخیستل پکار دي او د دې حق وهونکو عناصرو پر ضد تحقیقات وکړی شي او د ځایي خلکو په پروګرام کی برتی کول زنڈول ندی پکار.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات په نړیوالو مطبوعاتو کې وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان لوړپوړي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو ځنډول به له چین سره نور هم نږدې کړي. د ورځپاڼې په خبره بیجینګ په آسیا کې د واشنگټن لوی سیال بلل کیږي او په سیمه کې نوي اتحادونه جوړوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي دي له کلونو راهیسې د پاکستان سره امریکایي مرستې کمیږي نو ښایي د پوځي مرستو د ځنډولو تازه اقدام هغه هیواد زیات اغیزمن نه کړي. اسرائیل مومند دوړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کړي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان وایي چې پاکستان ته سزا ورکول دا هیواد نور هم د امریکا مخالفینو ته نږدې کوي. نوموړی وایي له پاکستان سره د امریکا همکاري نه کول په دې سیمه کې د ترګریز جنگ هم کمزورې کوي. پاکستان چې له عرب سمندرګي ایران چین او افغانستان سره پولې لري له لسیزو راهیسې د امریکا اتحادی دی او په دې وروستیو کې یې د ترګری پر ضد جنگ کې هم له امریکا سره ملګرتیا کړې. په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د څه باندې 15 کلنۍ جګړې پر مهال امریکایي ځواکونو ته د سامان سوال لپاره اهم پاکستان لار ورکړي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کېدای شي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښه احساسوي چې پر پاکستان خپله غوسه وباسي او دا هم پر داسې وخت چې د ټرمپ انتظامیه غواړي په افغانستان کې له اوږد او بیلات سره مخ جنگ وګټي. خو ښکاري نه چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول به د اسلام آباد په رویه کې بدلون راولي. د امریکا لخوا پاکستان سره په پرله پسې کمیدونکې مرستې کېدای شي پاکستان ډېر اغیزمن نه کړي او پاکستاني چارواکي اهم دا خبره کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشیر مفتا اسماعیل رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د مالی مرستو ودرېدل به دوی تاواني نه کړي. د په خبره دا ځکه چې له کلونو راهیسې له دوی سره د امریکا مرستې په یو وار نه بلکې پرله پسې کمې شوې دي. یادوي چې په 2011 کال کې له پاکستان سره د امریکا کلنې مرستې شاوخوا 3.15 ډالرو ته رسیدلې وي، کوم چې په 2018 کال کې شاوخوا 1 ډالرو ته راکمې شوې. فارن افیرز مجله لیکي د امریکا لخوا پر پاکستان موجوده فشار به په دې کلونو کې کېدونکي انتخابات لا پسې پیچلې کړي. په امریکا کې منځپړاوه انتخابات په نومبر کې دي. د پاکستان پارلماني انتخابات په جون میاشت کې کیږي او د افغانستان هغه بیا په جولای میاشت کې دي. کېدای شي چې هندوستان هم خپل انتخابات روان کال تر مخ کې کړي. البته ټاکل شوی چې دغه انتخابات به په 2019 کال کې کیږي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
راپورونه وایي امریکا غواړي د داعش ډلې پر ضد د جګړې د تیزولو لپاره تر پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي سامانونه ورولېږي. وار له مخه امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بی پایلټ الوتکو تخنیکی کسان روزي. افغان حکومت د نوي پلان په اړه رسمن سندي ویلي خو د دفاع وزارت وایي افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د ختمولو هوډ کړي. احمد تکل نور تفصیل راکړي.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پيلوټه الوتکه او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنگي او کشفي بي پيلوټه الوتکه افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ ترڅنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو لمخې همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از تکنولوژی در محلاتی که ما رو نیاز داریم.
در امریکا متحد ایالات به لدی تکنولوژی څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زمونږ او هم د متحد ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټ الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړې. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د مارغانو والګي خپور شوی دی. دوی تېره ورځ په یو غونډه کې ویلي تر اوسه ناروغي یوازې په وحشي مارغانو او په ځانګړي ډول په کارغانو کې خپره شوې چې دوی د مخنیوي هڅې کوي. هلته د کابل حکومت خوست ته د یو پلټنیز پلاوی هم استولې دی. چارواکو دا هڅې تر هغې وروسته پیل کړي چې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر خوستوالو په کارغانو کې د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړ. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
چارواکی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلې چې مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال راډیو ته وویل چې
موږ د مجهزو وسایلو او د ضد عفونی موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو لته، نو اوس پورې ان شاء الله دې کې دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنۍ چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سرته رسیږي. که چېرته دوی اجازه څوک نه لري باید چرګان انتقال نکړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته وغځیږي، فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویشم لدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نشي. مو حال زری ته په تلاش بدای شي بیماری په زوترین فرصت سره مهار.
د خوست د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس ده هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکی روغتون ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي.
د پروګرام په پای کې د خوست مرکزی باغ د ونولاندې د موظف کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولی ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د ریخم ولار د بیا بحالې او د یوې سیمې یو سړک د نوخ پاړه په خپل لیکنه کې ویلي د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې ځینې چینایي پروژې لانجمنې شوې دي. اجانس وای په پاکستان کې د دی امیر باشا ډیم پروژه د ملکیت د لانجې لقبل ځنډې د لیو په نور هیوادونو کې هم سیاسي او مالی شخړې د ځنو پروژو د ختمېدو سبب شوې دي. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ورېښمو د لار بیا بحالۍ په اړه د چین یو شمیر پروژې له بېلابېلو سیاسي او مالي خنډونو او ځنډ سره مخامخ شوې دي. په دې لړ کې په پاکستان کې هم د شاوخوا څوارلس ارب ډالرو پروژه ځنډېدلې ده. اسلام آباد او بیجنګ نږدې اړیکې لري. پر دې سربېره د امیر بادشا په نوم د پاکستان په شمال کې د اوبو د بند او برېښنا کوټ جوړولو پروژه له خنډونو سره مخامخ شوې ده. اژانس وایي تیر کال په نومبر کې د پروژې د ملکیت پر سر لانجه پیدا شوه. د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې مشر ویلي ول چې بیجنګ غواړي د بجلی د دې پروژې چارې خپل سنبالې کړي، خو هغه ادارې دا وړاندیز د پاکستاني ګټو پر ضد له بللو سره رد کړ. وروسته چین دا رد کړه چې ګواکې د بند جوړولو پروژه ځنډېدلې یا منسوخه شوې ده. خو د اژانس په وینا بیجنګ له هغې او لسګونه نورو پروژو څخه وتلی دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې یوازې پاکستان نه بلکې له تنزانیا څخه نیولې تر هنګري پورې د چین یو شمېر هغه پروژې چې د یوې کړۍ یوې لار له نوښت سره تړلې وي یا منسوخي شوې دي یا ځنډېدلې او یا هم له یو لړ ستونزو او خنډونو سره مخامخ دي. په ځینو سیمو کې چین له سیاسي مشکل سره هم مخامخ دی، ځکه چې په ځینو هیوادونو کې دا ویره شته چې بیجنګ له دې پروژو سره غواړي د هیوادونو پر اقتصاد غالب شي. په هانګ کانګ کې وشنونکي رابرټ کو په شانس ته ویلي، د پاکستان لخوا چین ته د دی امیر بادشا ډیم د چارو له ملکیت ورکولو څخه انکار ښیي چې دا پروژې دواړو هیوادونو ته د ګټو رسولو پر ځای یوازې د چین په ګټه تمامیږي. خو بیجنګ وایي ټولې پروژې پاکستان ته هم لویې ګټې رسوي. اژانس زیاتوي په نومبر کې د نیپال چارواکو هم د 2.5 ارب ډالرو په لګښت د جوړېدونکو یو بند چارې ودرولې. دا بند او د برېښنا پروژه هم له چینایي شرکتونو سره وه او په 2018 زیږیز کال کې د چین په خرچه په تایلند کې د تیز اورګاډي جوړېدو پروژه هم وځنډول شوه، ځکه چې د هغه هیواد شرکتونو شکایت وکړ چې د 15 ارب ډالرو په پروژه کې دوی ته کمه ګټه ورکول کیږي او زیاتې پیسې چین ته ځي. چینایي ولسمشر شي جین پینګ په 2013 زیږیز کال کې د یوې کړۍ یوې لار د نوښت پروژې پیل کړې چې د آسیا، افریقا او اروپا په 15 هیوادونو کې پلي کیږي. د امریکا، روسیا او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو د دې نوښت او پروژو په اړه خپله نارامي ښودلې او وایي بیجنګ هڅه کوي له دې لارې په بېلابېلو هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي چې د دوی هغه زیانمنوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمني یو سرنوال وایي د ایران د هغه مذهبي مشر پر ضد پلټنو ته دوام ورکوي چې په هیواد کې درملنه روانه ده. پر آیت الله محمود هاشمی د بشر ضد جرمونو تورونه دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. ګلیاز د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمود هاشمی درمنل لپاره په جرمنی کې دی او په روانه ونې کې د نوموړي پر ضد دوه شکایتونه جمع کړل شوي ول. په دې کې یو د گرین پارټي یعنی پخوانی شین غورزنګ غړی او بل یو جلاوطن ایرانی اپوزیشن ګوند غړی شامل دی. په دواړو درخواستونو کې له جرمنی حکومت غوښتنه شوې چې آیت الله محمود هاشمی په سمدستي توګه ونیسي او له هیواده د وتلو اجازه ورنکړي. خو ایرانی حکومت د هاشمی خپل هیواد ته ستنېدو لپاره وو هوایي ټکټونه هم اخیستي دي. د ایران د بشري حقوقو ائتلافي ډلو ویل دي چې د جرمنی حکومت ته یې په هاشمی لګول شو تورونو په اړه ثبوتونه هم ورکړي دي. آیت الله محمود د ایران پخوانی انصاف وزیر وو او د شاوخوا 2000 کسانو د اعدامولو تورونه پرې دي. د هاشمی درملنه د جرمني په هان اوور ښار کې روانه ده او په هغه ځای کې مظاهره هم شوې دي. د جرمني وفاقي سارنوال دفتر بیان ویلي دي چې د آیت الله محمود هاشمی پر ضد شکایتونو قانوني جاج اخلي. د دوی په خبره کچري نوموړي له جرمني لاړ هم شي، خو د دې باوجود به خپل پلټنو ته دوام ورکړي. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وین وای چې آیت الله محمود هاشمی ته په هیواد د سخت ناروغي د تصدیق وروسته د درملنې اجازه ورکړل شوې وه. آیت الله محمود هاشمی د ایران د خبرګانو جرګې غړی دی چې د هیواد ستر مذهبي مشر ټاکلو او لری کولو فیصله کوي.
دا مشال ریډیو دا.
په سویلي وزیرستان کې د یو قبیله خلک وایي چې د اتو میاشتونه د دوی خاصدارو ته تنخواه نه ده ورکړل شوې او دوی د معاشي ستونزو ښکار شوي دي. دوی غوښتنه کړې ده چې دغه خاصدار خپل ډیوټي په ټیک توګه ادا کړي نو باید چې حکومت ورله خپلې تنخواګانې هم په وخت باندې ورکړي. سیلاب مسعود په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د سولي وزیرستان تحصیل توی خلاص لیمان خیل دم تونوی کابالیون ویایی چه اتم یاشتی کهجی چه ده دوی ده خاصدار فورس ده سرتریو تنخاگان بندی پا داغا وجا پا دا کابالیون ست ریجی پا دوٹی موجود ده دگی فورس یو سرتری خدای نور ویایی
موچا تنخاوی نرا کهی ده مو پولیتیکالی ده تنخاوی بندی کهی ده مو دا بندری بندی لپا و سر دوٹی ده شپا ورش دوٹی ده دای نرسی یو ورش ده شپا و سر کو ورش هم کهو بس نرش مو خپل پیسو کو مو خوراک شاک سي دمو غا پیسو کو څنګهدارانه مو سره کزي نه کوي مو ته اوس تنخوا درکو بالا مې درکو خزه اي سياره تاسو تنخوا دي دي اډرونه نه دي راغلي دا مسلي دي یو بل را ته کوي
یو بل سر تیرای بخت محمد دغه خبره په دا رنگ مخش بیاي
مو ته سره ولاړ یو د چاني کو اته نه چي چې مو ترخوا بند دي بل مو د جو خرسه مړي ول له جو پر کو دي بل سره له جو پر کو کپري مو پر نستا نم ګوستا نم سرکاري او شيستا
د دغو کابالیانو دغه مشکل میں چې د سفران د قائمه کمیټۍ چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود ته مخش کړ هغه په دا رنگ جواب راکړ
نیوز د سفران طرف نه مکمل د دې پورا سپورټي او تاون گئی انسو سورا د پیسې مو تر منځر کړی هم د سات وزیرستان خصا درو شي قدم توري دي کسلمان خیل دي چې د سات وزیرستان ایله شي د کوم
دغو کابالیانو غوښتنه وکړه چې ذمہ وار حکومتی چارواکي دې د میژه دغه مشکل زرکی را تسام کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر د باڑی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د ټلیفون او بجلی نظام بحال کړي. د تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي د کلونو نامنه او پوځي عملیاتو له کبله په سیمه کې د ټلیفون تارونه پرې شوي او د ټلیفون ستنې او د بجلی ټرانسفارمرې غلا شوې دي. انتظامی چارواکي وایي زر د دې نظامونو د بحالولو لپاره کار کوي. فرهاد شینواری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
خیبر جنسی باڑی تا راستان شوی کډوال وای چې په تیر لسو کالو کې هلتا د دوی د بجلی او ځمکې ټلیفون نظام ناکار شوی او د جګړو په وخت کې په سلګونه ترانسفارمر او د بجلی زرګونه میټره تارونه غلا شوی دي او ټلیفون ایکسچینج وسلوالو په بمونو الوزولې دی. د باڑی د متاثرینو د تحریک یو مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وای
دیکھی د باڑے تحصیل کپاغی کے کم کا خیل کم سپا کم دن خیل کم کمر خیل کم شروع برکم برخیل او برکم برخیل کم الگی دیکھی تقریباً دا 6000 ترانسفارمر پورې کوم بجلی ترانسفارمر چې وی چې هغه خلکو په خپل ځان ته غوښتې وی لکه دې کې د وبډا ترانسفارمر نه دي شاملې چې د پسند د دینه بجلی کټ کړه هغه کوم تامبه چې هغه په کبړ کې خرڅ کړه هغه ډنچې چې وی هغه په کبړ کې خرڅ کړي موجوده په بار کې د مکی کوم ټلیفون چې تار والا هغه نشته او د محکمه پی سی سی ایل هغه یو پرسن کارم نه کړی.
د باڑی یو بل مشر هاشم خان پردی وای
بجلی نظام خو سره شتانه بیخی نشت برابر دی بیخی خراب شوی دی په اپریشن په حالاتو کې د خلکو ترانسفارمر پټې شوی دي تارونه ستنې چې څومره سامان ټول لته ورک شوی دی.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې یې په باډه کې ټول انتظامی دفترونه خلاص کړي او د باډې واک ورته حواله شوی نو چې هلته خلکو ته څومره نیمګړتیاوې دي هغه به ورته پوره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
روانه ورای د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی ارزښت نور هم پریوت. د ګل پورس په دغه هیواد کې یو ډالر په 1.42 روپو خرڅېده. د روپی د ارزښت کمېدو سلسله له 100 میاشتو راهیسې روانه ده. په دغه موضوع ما د اقتصادي چارو لپو اکراموتی سره خبرې کړې دي او دغه نه مې پوښتلي دي چې په پاکستان کې د روپی ارزښت څنګه تعینېږي. نوموړی وایي
گور دنیا کے سما جی کرنسیز دی کنا دا غی تعین چ دا غی قیمت با د نور کرنسو مقابله کی سوی دا تعین کی گی دا غی د خپل اکانومی نا او اکانومی کے دو سیزن شامل وی یو خدا دے چ دا غی ملکونو چ چا کرنسی خبر کی گی دا غی ایکسپورٹ یعنی سب خپل فارن ایکسچینج سمر گٹی گرم دین متعین کی گی چ آیا اگے چ امپورٹس کئی نو دا هغه د پاره هغه سره فارن ایکسچینج څومره دی د دې دوه خبرنا د هغه د کرنسی ریټ مقرر کیږي. فرض کړه که هغه ایکسپورټ کوي زیات او امپورټ کوي کم، نو دا هغه دغه چې دی دا کرنسی ریټ چې دی د نورو کرنسو مقابله کې هغه به تکړه وي، هغه به سترونګ وي. او فرض کړه که هغه امپورټ زیات کوي او ایکسپورټ کم کوي، نو بیا به د هغه کرنسی ریټ چې دی هغه به کم وي. نو دا خو یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده کہ جب ملک حالات سے دی آیا اگر ملک کے لیے آگے کے امن و امان صورت حال سے دے آگے کے جب بزنس اور انویسٹمنٹ صورت حال سے دے مدکداغا بزنس اور انویسٹمنٹ صورت حال خوی مدکداغا کرنسی بس سٹرانگ بھی اور خراب بھی مدیا بس داغا کرنسی بس کمزوری بھی
اسقدر سی جی دا خزانه وزیرو اغه سیزون تر صحه د سٹیبل ساتلی اونغه کم ټکنیک استعمال اوغه ولی دا سکول څنګه کول دا
ورګی جی دا زمونږ راته پرسنټ ملکونه کې دي چې دې اکانومی چې دا هغه چې کم ریکارډ وی هغه غلط ریکارډ وی. اکانومی کې مختلف سیزنا په مختلفو مرحلو یا مرحله په حقیقت نه خو لیکي، مثلا بعض اوقات ایکسپورٹ هم سیوا خو لیکي، امپورٹ هم کم خو لیکي، ریونیوزم زیات خو لیکي او دا هغه سره خرچه هم کم خو لیکي. نو دا ریکارډ فج کیږي، یعنی ډاکټرینګ کیږي. نو چې کله ډاکټرینګ کیږي نو دا هغه ملکونو کې دایو عادت وی اے چرے ہم دا خپل کرنسی چې دا دیتا مپریدا چې هغه دی اوپن لی په مارکیټ کې د نورو کرنسو مقابله وکي. غی دا چې بای هغه ټایټ ساتي، دا هغه چې کم د سنټرل بینک ریټ وي هغه هغه های ساتي، د دې لپاره های ساتي چې دا بدنامي وي شي چې زمونږ دا ایکسپورټ چې دی هغه ډاون دی، زمونږ ریونیوز ډاون دی، زمونږ خرچه سی وادي، زمونږ قرضه سی وادي. نو د دې د ریپوټیشن نه بچ کېدو لپاره هغه چې انډیکیټر دی کرنسی دا کرنسی ریٹ نو هغه هغه سپریس ساتي، یعنی چې هغه دا کوي چې په ورځ کې 100 روپیا قیمت ده د ډالر، نو هغه کوشش کوي چې 100 نه 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 دي خو دا یو طریقه ده چې دای یو جالي طریقه اپناوي.
نو دې سره جی اکانومي ته ګټه رسي کې نقصان وته رسي؟
په شارټ ټرم کې د دې فائدہ سیاسي دي، اکنامک نه دي. شارٹ ٹرم کے حکومت کے لیے خپل یو ریپوٹیشن برقرار ساتھی ہے او چنو لے خطر کو لگی ہے کانونی کے خو لانگ ٹرم کے چکلا اگئی دا کم کنٹرول کے ساتھی بکرن سی بندے کہا گا کارآمد نہیں کامیاب نہیں دا اگے کر دا ہوں شی اے اچانک دا کرنسی قیمت غرزیدل شروع شی او ہا قیمت غرزیدو سرا ایکسپورٹر سے خوب فائدہ زی ایکسپورٹر دیر کم نہیں تو مل کے دا عام خلکو دا پارا دا مہنگائی وجہ جوڑا شی دا کرنسی غرزیدل ولی پیدا باہر نا کم امپورٹ سے کم کیگی دا آغی پاکستانی کرنسی کے آغی ویلیو یا دا آغی قیمت سیوا شی نو اکانومی تا فدی نقصان رسی سے انکم سیگی آغا ڈپلیٹ شی یعنی کم شی آغی سر بیا سرمایہ کاری کمزوری شی کپی خوری ککاب لئی
دلالی لالی دلالی دا نغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای هردن کوم مشال لیدو تغوګې د خبرونه په دغه برخه کې د سندر وړاندې کوو په روانه غړی کې د نورو تازه خبرونو معلوماتو او تبصرو سره راځو.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا گلزوانا
ستا گل گٹائے تن کی تن کی معشومان بی وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا تما جانا جانا وطنا افغان وطنا